لس بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونه مخه نیولې او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالي وژلي دي. وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې په یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا مرګ ژوبلنه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی نوالني نیول غندلې دي. 43 کلن نوالني چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دوو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې نوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیان وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیان کار کوي چې دوی پرون وژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نښه کېږي چې نظامي هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامي هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشي شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشي کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره؟ دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړي، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ما ته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خپرونې ګډونوالو او دغه راز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه و، هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیه پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، د هغوی اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاذ دغه پخواني همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوي صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمی شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا دغه وړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي. ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده، هغوی پوهیږي په دې بې ځایه شعارونو خبرو باندې اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی چې موده مخکې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپل نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو. ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو، اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه ترسره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر، خپل خبریال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمه چې طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمنځ څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړ، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامی اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجیان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي. اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نه امنی دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره را سره په کندهار کې میشت دی امنیتي چارو شنونکې محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو بار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پورې، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پورې خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې پنخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نشو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بلاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بلاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیم محترم. افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو، په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي خړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت ته هم روزانه په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي، د هرې وڅخه اعتمال وکندې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې، خصوصا په ناامنه کولو کې، خصوصا په بې ثباته کولو کې، خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد ته ویلي، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه، د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دي، آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي، آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي، آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نوره مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي، آیا ایران او سعودي عربستان به دوی خاني کړی شي چې دلته د دوی خطر کې نه دي. دلته
مننه درویش صاحب، بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبري اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري، دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان، د رسنیو فعالان، مدني فعالان، داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلی، نه نظامي هدف دي. مخکې دې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو؟
انصاف تاسو او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي، دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره، په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کی. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي ووځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي. نو که چېرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په تېرني حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي، د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د زر داخلي تر د سالې تر مابین، د استخباراتو د سالې تر مابین. شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کېږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناست دی، وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پخواني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامي اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دوی ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازدیګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازدیګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورغلو. هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغایې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سیناد وشي، هغه دې کرا وبلل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي. او تاسو عام کسان، مدني فعالان، عالمان یا لیکوالان، ژورنالیستان، د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده.
تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړله، دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي، نورې ډلې ښکېل وي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب،
بالکل په یقین سره همداسې ده لکه تاسو وفرمایل. موږ دلته په افغانستان کې خپله لکه د افغانستان حکومت هم دا په افغانستان کې مختلفې اضافه له شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې د اساسي موضوع د افغاني افغانستان د طالب په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو سره راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوې، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کړي، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه وي خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو پر خپل طالبانو پروګرام نه راخسي، زما فکر باندې تیر شلو کلونو ته په کتل سره طالبانو هیڅکله هم پر ښځو باندې لاس نه دی پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوې چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې دي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزنی وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څنګه نومېدله، طالبانو ونیوله، بیا په ډېر عزت او درناوي سره خلاص کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکري افسران یې نیولي وو طالبانو په مختلفو ویلمن کې نیولي وو، ځینې په شمال کې نیولي وو، نو په مختلفو ځایو کې طالبانو ښځې نیولي دي او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. او د پرون پرونی پیښې پلان طالبانو په غاړه نه ده اخیستی. که تاسو متوجه شوي یاست طالبانو په دې شل کالو کې چې کوم عمل کړی دی د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څوم طالبان ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی. دا کار هم د هغه هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د صالح بانک یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه همت صاحب، مننه همت
امریکایان باندې بولنوز.
مننه همت صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په لاس لاس په خلاص لاس باندې، او قاعده همداسې دي پرتمین کس ویني چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه به دي په سوریه کې هم جنګېږي دا مختلف اهداف لپاره. دا هم دلته فاصله لري. دلته په قومي شخړو کې شکل متاسب یو تعداد قومندانان چې تاسې زه نه غواړم چې د هغو نومونه واخلم، یو تعداد قومندانان دا شته چې هغه څو دا ثبات ته ځان رسولی دي، برالول له دې چې انتظارونه کېږي، برالول له دې چې پښتونې کېږي، د برالول له دې چې هدفې وژنې کېږي. دلته داسې کټګوري خلک هم خپل کارګر نه عمل سره کوي. او پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټول د جان په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري. او د پردي شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري. نو خلک دا درد خبرې روانې وي، هم به د څه وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
مننه درویش صاحب
دغه څه سولې.
مننه تاسو اخر کې راځو فقط مخکې لدینه چې تاسو راشو. همت صاحب، تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري؟ که څام تاسو ادعا وکړل چې کیدای شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بیلابیل ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
او د کوم مقتول چې قاتل نه معلوم، نو دا هغه قاتل دا هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا له لوی سره ځخه د کابل اداره، د کابل نظام هغه د دې ټولو مرګونو مسؤلیت مسؤول ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستی ده. دا ستا خبره نسی ردیدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هیوادونه ګاونډي هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغوی په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایاتو کې خپل جنګټان لري، د هغوی په مټ باندې ممکن دا کارونه سرته ورسوي، یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش موجود دی، فعال دی په کابل کې، فعال دی د کابل د حکومت سپورټ شاید سره وي. نو دا مختلف عوامل دي. دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روژه دي، د کابل موجود نظام
مننه کوو
ناوسه ده.
مننه کو همت صاحب په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونه می ل دوړو درنو مل منونه په کندهار کې میشت افغان څیرونکو او شنونکو محمد کبیر درویش عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د